دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو قبایلي مشر وژنه، د پاکستان سیاسي حالات او د خیبر پښتونخوا په اړه پر یو شمېر نور راپورونو سربیره د افغانستان او نړۍ حال هم درکو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسئ چې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د فقیر اپیل مسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وجل شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وای وفاقي حکومت ورته د صوبې د پورونو ادا کولو وعده ورکړې ده. ملګری ملتونه په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 2.2 اربع ډالر ته ضرورت لري. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر اي پي زایناسته حاجی شیر محمد دی او بل ملګری سره وژل دي. د جون بشپګم شوې دی په خې پاړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رډیو ته ویل چې مخپټو وسلوالو د میرالی روختون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر گاډي ډزې وکړې او د پیخې لزای او تهدیدل. داغه په نه په دې پیخې کې د حاجی شیر محمد زوی او یو بل تن زخمی شوه هم دي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. حاجی شیر محمد د قبایلو د نوموتی مبارز مرزا علی خان فقیر اپیل مسیو فقیر اپی د 1940 کال په جون کې په بنو کې دغه جرګې مشر وو چې د پښتونستان په نامه د پښتنو لپاره د یو آزاد هیواد جوړولو پریکړه کړې وه. فقیر اپی د پښتنو د حقونو لپاره جنگونه هم کړی چې لوجه یې نوموړی د 1940 مخکې د انګریزانو او وروسته د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډېر عمر بندي هم پاتې شوې. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو ادعا کړې چې په بنجوټ کې درې مشکوک وسوال وژلې دي. په سواد کې د ترګري ضد پولیسو د جون پښبګما وشال ریډیو ته ورکړو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوک وسوالې د پلټون لپاره روان کړي وو چې دا غوي یو پټ شوی ملګری پر پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دوړو خو ترمنده خطو شو چې بګي درې وسوال ووجل شول. په دوی کې هغه دوه کسان شامل دي چې پولیسو د جون په 15 لې وغاره د نیول کېدو ادعا کړې و. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور تیر ورځ ویلي وو چې نیول شوی کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه لوی ډلې سره تعلق لري چې په ترګري د خلکو په تښتولو او هدفي وژنو کې پولیسو ته مطلوب وو. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په داسې حال کې سعودي عرب ته رسیدل چې ایران کلونو وروسته په ریاض کې خپل سفارت بیا پرانستل دی. بلنکن د جون پښبګم په دې هدف سعودي عرب ته ورغلی چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې باثباته کړي. له څو کلونو راهیسې د امریکا او سعودي اړیکې د ګڼو ستونزو له امله چې له ایران نیولې تر سیمه ایزو او تیلو پورې اړوند مسایل پکې شامل وو له خنډ سره مخ شوې دي. بلنکن په داسې حال کې سعودي عرب ته ورغلی چې د سعودي عرب رسنیو خبر ورکړ چې ایران د جون په شپږمه په ریاض کې خپل سفارت پرانستل دی. د خبر پښتونخوا گورنر غلام علي وایي د خزانه وزیر سغډار سره واده کړی چې د جون تر اخره پورې په وفاقي حکومت د صوبي پورونه ادا کړي. حاجي غلام علي د جون په شپږمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونه ویل چې دا پیسې څومره دي خو زیاته یې کړه.
اسحاق ڈار نے کہا 30 جون تک اس نے کہا کہ اسحاق ڈار وویل چې د جون تر 10 پورې پاتې قرضونه خلاصوي. هغه البته دا خبره وکړه چې د پیسو پاړه د خیبر پښتونخوا شمیرې سمې نه دي. اسحاق ڈار ماته وویل چې وفاقي حکومت ته د خیبر پښتونخوا په خوانې او اوسنې ټوله پاتې پیسې به ورکوي. حکومت کا قرض به ادا کړل.
په تیر وختونو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو حکومتونو د پاکستان پر وفاقي حکومتونو نیوکه کړې وی چې له صوبي څخه مرکز ته د ورتلون کې بدلی نور مدني وسایل او د ان اف سي ایوارډ پیسې ورته په وخت نه ورګي. د تحریک انصاف تیر صوبي حکومت وزیر اعلی محمود خان د 2022 کال په دسمبر کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په مرکزی حکومت یو سل نه اتیا ارب روپۍ پور دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبر پورې 2.2 اربع ډالر ته ضرورت دی. د دفتر د جون په شپږمه په خبرو کې معلوماتو کې ویل چې 28.8 میلیونه افغانانو ته په سمدستي ډول مرستې پکار دي. اوچا زیاته کړې چې له نړیوالو تمویلونکو هیوادونو غوښتل شو په دې پیسو به افغانانو ته خواړه، روغتیا، اوبه، پاک چاپیریال، سرپناوي او تعلیم برابروي. اوچا همدارز زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت لدی عمل نیوکه کوي چې غیر سرکاري ادارو سره د خزو په کار بندیز د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرنمو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر غواش وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلی مشر او د نموت مبارز فقیر ایپل مسیح حاجی شیر محمد وژل سوی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنۍ بجټ وړاندې کړي، خو خلک وایي چې ګرانۍ پر سر اخیستې دي.
روان بجٹ کے منگ ریلیف را کی اڑو کی وڑو کی دالونو کی چاولوں کی زگا اجازہ منگ دو روزمرہ استعمال چیزوں نے دی.
دا بلوچستان چارواکی دا کوي چې دا ځل په صبح کې دومره ډیر غنم سوي دي چې له بهر اوړو اخستو ته ضرورت نشته.
یو نیم کروڑ ګونه چې موږ د سل کې جوړ ورته دی، دا تقریبا جوړې سوي دي. هم دوونه د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو.
پسوات کی د امریکا سفارت په مالی مرسته شزو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو هنر شو وسوي دي. یو غډونواله پاړه وای
نن سبا سوشل میډیا دور دی، نو دوی تک د کیمری سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي، نو دوی نور سیزونا فلم های سکول شي او خپل میسج سوسایټی ته وړاندې کولی شي.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه هم حال درکو او ورسره یو کلتوري راپور هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ هغه لمشال رادیو خبري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر اوو بجو په ژوندۍ بڼه او پر دې سربېره یو شمېر نور خبرونه تاسو په سبت سوي یا ریکارډ سوي بڼه هم اوریدلای شئ. دا ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او. دا اپلیکیشن یا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای سي. اوس زو در راپورم پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مواردل، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په میرالی کې یو بل هدفي بریډ سوي چې پکې دوه کسان وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. په دې پرنی حمله کې په وژل سوي کې یو ځای قومي مشر او د قبایلی سیمې نوموت مبارز فقیر ایپل مسی شامل دي. د هغه نوم حاجی شیر محمد او پولیس وایي چې پر موټر یې سوي ډزو کې یو بل ملګری هم وژل سوي دي. تر اوسه پورې د دې بریز ماری چا نه ده منلې. شیر محمد په سیمه کې په بیلابیل جرګو کې برخه اخیسته او په سیاسي جسو کې هم فعال و. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسله والو د ایفی پکیر حاجی میرزلی خان ځای ناسته حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دي. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک د سیمې د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پشپګم میرلی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړې او د هغه سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلی. پولیس د پیخې پلاټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزلی خان ځای ناسته د ایفی فقیر وراره نیازلی خان زوی وو. سیمه کې به اکثره جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمهواري لا کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې د غلطش پک سلوي هدفي بریدونه شوی ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتی سرتيري پکې وژل شوی ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران، ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښ شول. شمالی وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي. حکومت نه دامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوي دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو زید ځانګړو عملیاتو کې وژل او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو او اپ ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ یا ویب پاڼه موري د لایسي زموږ د ویب سټ پته ده www.mashalradio.com. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان چرواکی دا کوي چې دا ځل په هغه صوبه کې دومره ډیر غنم سوي دي چې له بهر اوړو اخستو ته ضرورت نسته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل واجب بارانونه او اصلاح سوي تخمونه کرل شو لیدي. حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرو دوه خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د اوړو نرخونو زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي ول. د خړو صوبای څنګه سیکریټری مشال رادیو ته ویلي چې په بلوچستان کې د غنمو یا اوړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه د نورو سیمو یا د نورو صوبو سوداګر اخلي. دغه په وینا د ځل حکومت د غنمو د قاچاق او غیر قانوني خرڅلاو د مخنیوي لپاره ضروري ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصيل د بوريوال کاکړ پر راپور کې واوري.
د بلوچستان حکومت وایي کروندګرو ته د ښه سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کېدو لپاره په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سیکریټری موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال رادیو ته ویل چې په خوا به پر یو اکر مځکه 25 من غنم کېدل او هغه سش کال تر 15 درس منو رسیدلې دي.
چې کوم دا 1.4 اکرز مځکه چې کرنسل کېده دا غزه 1.6 میلیون میټریک ټن پروډکشن سوې دي. دا تقریبا جوړه جي یو نیم کروڑ ګونې چې موږ د سل کې جي غورته وایي دا تقریبا جوړې سوې دي. هم دوه نه د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو یو نیم کروڑ زموږ د کال د ګر بلوچستان د آبادی پاس دی.
موجب پانیزی ویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سش کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
یو کروڑ ګونی کوي اون اوریج او هغه یو کروڑ ګونی کې لس لکه سرکار واخی ریزرو کې او پرایویټ سېکټر زموږ رښنا دی ډیر غټ نه دی. نو یو 10-15 لس لکه پرایویټ سېکټر واخی دا کې پات چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچي ردی د پنجاب ردی هغه یو هغه لزان سره کشي ذخیره کې او ګرد له بلوچستان وباس. نو هغه زدا وشي چې په 2-3 میاشتې کې چې کوم زموږ پرایویټ سېکټر غنم اخستی هغه چې ختم شي نو هغه مجبور شي چې هغه نور سبو زبرته دا غنم اخی په پیسو په بیا اخی او هغه په زیات قیمته او نور سبوچ پیاتی د غنمو مومنت منکړې دی بلوچستان ته دغه درې کال کې نه راځي غنم دلته ډیماند زیات شي ته سپلای نه وي یو کم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونو پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته ویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولې دی. د پوینا د تازه سرشمیرنی یا مردوم شماری لمغه د بلوچستان صوبې آبادی او یا فیصد زیاته سوی ده. د ویل چې په خوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجي ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتې دوه لکه بل شاوخوا 25 لکه بوجي ته رسیدلې ده او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی ده.
کوم غنم چې د ازمړ دي دا که پابندي د غسي نور سبوت نه شول سلور سه 15 میاسي د ازمړ د آبادی بس دي. 15 میاسي بعد په اکتوبر او په نومبر کې د اخري سلور 15 میاسي دي په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورنمنت خپل د سټاکس غنم ورکوي. چونکی بلوچستان کې د ګورنمنت سټاکس دي هغه ډیر کمزورې دي. بلوچستان ګورنمنت سره صرف 10 لک بوري دي. نو که زما ضرورت د میاسي 25 لک بوري او د بلوچستان ګورنمنت سره 10 لک بوري دي او دا 10 لک بوري تک په شپږ میاسو باندې په 15 میاسو تقسیم کې نو په تب دوه دوه لک بوري به د سرکار د خوای 23 لک بوري به بیا هم زه د مارکیټ ساخم. موږ بیا هم اړتیا لرو و نور سبو ته.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نور سبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال رادیو ته ویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوسټې جوړې کړې دي.
مټول انتظامیه ته مړي ما ہدایت جاری کړی، بلکې چې منیسټر ہدایت چې منیسټر پتر باندې مړ دا وې چې سکرټری ته ما وې چې په کار مړ څومره بارډر چې د سند سره دی، خاص کر سند ډیر زیات په ملک کی مداخلت کی، او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختی جوړه چې مړ غنم لار نشي، نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وای سختی جوړه کړل دا سمیش ستا نو 300 روپۍ چې دی هغه 400 روپۍ هغه غنم چې په غونی کې لاندې راغلی.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي، کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړي ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي، خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات، یعنی په 4500 روپۍ خرڅیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري تامه کیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنۍ بجټ وړاندې کړي. د بداسې حال کې د خلګ لګرانی پریشان دي. د پلان وفاقي وزیر احسان اقبال پرم په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې له تیر حکومت ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي، خو د پېښور یو شمیر اوسیدونکو او د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د شو هیلې نه لري. دوی وایي په خوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د خلکو د ګټې وعده کړې وي، خو په عمل کې داسې نه ول. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د کال 2023 اور 2024 بجٹ د جون په 2 مونه کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادی ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېر مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمې راشي، نو ډېر مشکل لګی داس.
کسه ته هم موږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب موږ یو شی داسې په ګوته کولی نشو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام ریلیف دی یا اغي سټیسفای دی. د هر څه نه کومګه د بیروزګارۍ ته وګورو اغه سمره په پیک باندې دا. ایجوکیشن کوم زه خبرو کوم، نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګی چې مور پلاټ د پاره چې ډیر مشکل ده، ایون که اغه یو ماشوم وینو دا اغه ضرورت پوره کول چې داغه ته مشکل ده.
د منګای دا صورتحال د نن سبا چې منګه یو شی زروالو د لوبیا یا چنه زروالو اغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزي، کوم چې موږ لپاره ډیر ګران دی چې دا منګه په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لحاظ موږ د حکومت نه دا غیر روان بجټ کې موږ ریلیف را کی وړو کی وړو کی دالونو کی چاولو کی زګ اجازه موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکو صحافي او شنون کې انور زیب وای چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدلی شي.
ریلیف باره کې موږ دا ورو چې ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کوم خبره کوي په موجوده وخت کې هغه دا چې دوی جمهور په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي، نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګای په تناسب سره کومګ وګورو نو مهنګای ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانای چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګونه د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت لپاره ټیکسونه په دغه شیزونو نه کم سے کم نه نه لګي
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیښ کیدون کې د چې په ملک کې د ګرانې اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه قابو 80% تر رسیدلې ده. وسیم سجاد, مشال ریډیو, پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه, تصویری, ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو, لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب, انستګرام, ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو ساوري اوس د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. د پاکستان په اوسنی ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې په شریکه ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت علما اسلام فی مشر هم دې زیاته کړې و چې په پی ډی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نوماندانو د درولو په اړه جوړجاړی کېدلای شي. د څېړونکو په وینا پی ډی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیر زمینی ټاکنو کې د پی ډی ایم نوماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
د جون په شپږم نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پختونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی, مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر, د جی وائی مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کې ویلي چې متوقع آئندہ انتخاباتو په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی, اونا دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی, بلکې د ډېر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو تبا په دې حوالہ خصوصي انسٹرکشن ورکو با که چرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ, نو هغه کې گنجائش شته چې موږ خپلو کې کینو او دا سیس ڈسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندیز کړی وو چې په موجوده اتحادی حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلې وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي, نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي.
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شو, اغه حکومت ختم شو, نو حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی کال الیکشن راځي, زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا قتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پیښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره, این پی اتحادو کې پیپلز پارٹی سره ورکر چې کم دی غبل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو لس سیاسي ګوندونه شامل وو. خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدل وروسته په موجوده اتحادی حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبريال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی, نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادی ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې, خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي, نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورتحال دی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخته راوړو چې آیا معاشي استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو، او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلۍ 15 کلنه آئینی موده د 2023 په اگست میاشت کې پوره کیږي، او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالي او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
زموږ غله مشال رادیو سخوري او زو سوات په پاکستان کې د امریکا سفارت په مالی مرسته ځینو شزو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو هنر شول سوی دی. د خبر پرنخوا په سوات کې په دیاړه د روزنیز ورکشاپ منتظمین وای چې دا کار ځکه ضروری دی چې شزي غواړي خپل مسائل ثبت او حل راو باسي. د روزنې لاندې میرمن ته شول سول چې څنګه د ویډیو او تصویرونو لالارې خپلې او د نور خلکو کیسې وکړي. د دې شزو لخوا جوړ شوی لاند فلمونه به ورسته په اسلام آباد کې په نندارتون کې وړاندې کیږي. نظامت خان دی ورکشاپ تور غلی او دارا پوری جوړ کړی دی.
د سوات په پیزاګټ کې د سیمه شپارس هغه جنکه او خزه چې د ویډیو او اکسونو جوړولو مینوال دي ورته د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ټولین لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او اکسونو اغستلو روزنه ورکړه شو. روزنه کې برخه اغستونکو د سیګ مذهب سره تعلق لرونکو د خوازخیر د رسم جمعز د کونکو هیلن وای چې د اکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو خډیر شیان از دکړل.
ما چرته لایک دسی په لاس کې چې کیمرا نه دراغسته د زمال لپاره یو فوټو نمکه نوې شی ولک چې لایک لاول نیزل باندې سو دسی وګوره یا زما لایک سیشن زوم زما لاول نه دی چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ دی خو لایک دسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفی سوسوبزای چې مدني فعال ده د خزو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د خزو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. د روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او اکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د خزو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا یو سکلز او دغه چې کم زمګه سمره دی طریقہ کار دی غرا تخی ځکه دوی نن سبا سوشل میډیا دور دی فوټوګرافي ویډیو ټیک ټاک انستګرام داسې نو دوی تک د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي نو دی نور سیزن اف فلم های سکول شي او خپل میسج سوسایټی ته وړاندې کولی شي.
روزانه تابع کونکو او د ویډیو او اکسونو خودون کی مدني پاله وګما پیروز وای چې د روزنې بنیادی مقصد هم دغه دی چې د سیمې خزي خپل قصې په خپل او کې
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزي په خپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربيت ورکو چې اغه د خپل قصې په خپل او چې بل څوک نه راضي او د دوی قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دی به دا قصې چې کله جوړی کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته الته به د دوی دا قصې یا سټوريان یا شارټ فلمز چې دي دا به موږ سکرین کو او اغه د مختلفو ادارو خلک راغواړو د میډیا نه به خلک راضي شي دوی سره اغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسې شي دی اغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسې وخی.
روزنه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تعریفي اسناد ورکړې شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
از موږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب پته د www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوی بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض پرون مشال ریډیو ته وویل چې په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی ځایناستی حاجی شیر محمد یو بل ملګري سره وژل شوی دی. د هغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل کس هم وژل شوی او د حاجی شیر محمد د زوی او تر څنګ یو بل تن د زخمي کېدو رپورټونه دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې چې په بنجوټ کې یې درې مشکوک وسوال وژلې دي. په سوات کې د ترګری ضد پولیسو د جون په شپږمه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولې مشکوک وسوال یې د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري پی ډزې وکړي. د بیان تر مخه د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په کې درې وسلوال ووژل شول. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی پرون په پیښور کې خبرلان ته وویل چې د خزانه وزیر اسحاق ډار ورسره وعده کړی چې د جون تر اخره پورې به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړي. هغه دا ونویل چې دا پیسې څومره دي خو زیاته یې کړه چې د جون تر اخره پورې به دا پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون وویل چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبره پورې 2.2 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د دفتر د جون په شپږمه په خبرو کړو معلوماتو کې زیاته کړې چې 28.8 میلیونه افغانان په سمدستي ډول مرستو ته اړتیا لري. او د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په داسې حال کې سعودي عرب ته ورغله چې ایران کلونه وروسته په ریاض کې خپل سفارت پرانستل. بلینکن نن د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان سره وکتل.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش درته وړاندې کړل. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان گاونډي هیواد تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. لاوروف د جون پر 15 تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې طالبان ته ویلي چې قومي او سیاسي انډول لرونکي ټول شمول حکومت رامنځته کړي او د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه دي د نړیوال غوښتنې ومني. طالبان د 2020 کال په اگست کې په زور حکومت نیولی او په بیا بیا یې د ټولګډونو حکومت او بشري حقوقو په اړه د نړیوالو فشارونو رد کړي او د داخلي مسایل بلل دي. د روسیې او تاجکستان د چارواکو د ملاقات په اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال اسدالله لودین وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهر الدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړې اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس په حواله سرګی لاوروف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزه غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګی لاوروف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی بلکې روسیا د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړي.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوې څه بدلونونه رامنځته شول لکه هغه تاوتریخوالی یا شخاله لفظی شخاله چې د طالبان او د ایران په منځ کې رامنځته شو او همدارس د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبان په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شمول حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي. دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او د خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډارلې چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته شي.
تر دې مخکې هم روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللې دی. که څه هم د طالبانو د اوسنۍ حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماټانو ته سپارلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولی چې د بشري حقوقو د درناوي او د ټولګډون حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان په نورستان ولایت کې د مسلم نورستاني په نوم یو ځوان سندرغاړي او د هغه ورور وژل شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې دا وژنه د شخصي دښمنۍ نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت ترنیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره سندرغاړي د خپل ځان، کورنۍ او هنر ژغورلو لپاره له هیواد وتلي او نور هیوادونو ته کډوال شوی دی. د نورستان د پیښو په اړه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د گوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسان وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والی ویان سیف الدین لټون د سه شنبه په ورځ د غبرګولی په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. پیخه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی او امنیتي مسولین د پیخه د سیړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، مسلم او ورور د پخواني شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او غنو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطن په خیس پکې کړی دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان په ننګرهار ولایت کې بیا د طالبان د حکومت چارواکي دا کوي چې د 2020 کال په اگست کې د دوی حکومت ترنیول وروسته له پاکستان د نږدې 10,000 افغانانو کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خو ځینې هغو افغانانو چې په دې وروستیو کې له پېښور ننګرهار ولایت ته بیرته کډې وړي دي وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
د پاکستان ننګرهار ته راستنې شوي کډوال وایي چې له راستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې د عمله یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دلاور په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی وایي په پاکستان کې د ګرانۍ له امله ګزاره ګرانه شوې وه، خو زیاتوي چې دلته هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي،
پاکستان کې نن سبا ډیر نو ډیر مشکل ہے، ځکه چې سخت گرانی ده، اندازې نه زیات خطر کوي ورکه کې کښې ټاسا دي کچې وړي اندازې نه زیات گرانی ده.
راز محمد هم تازه لخپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی. هغه وایي هیواد ته تازه راستنه شوی کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دی وایي چې اکثره یې سرپنان لري او په شیخ مصری خارګوټي کې په خیمو کې ژوند تیروي. نوموړی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو راستنو شو کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي هڅه کوي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه مرستې ترلاسه کړي. نوموړی وړاندې وایي،
دوه کلونو کې تقریبا 4,000 نه تر 10,000 کورنۍ پورې راستنې شوي دي. کېدای شي لږ زیاتې دغه خلک چې کم د هغه هېواد نه راځي غواړي چې په خپل هېواد کې نور ژوند وکاندي، زندګي تېره کاندي، د خپل وطن سره په مینه منې خپل کار وکاندي، خپل ژوند وکړي، خپل تجارت وکړي.
دې زیاتوي چې په دې وروستیو کې ننګرهار ته پر پاکستان سربیره له ایران هم زرګونه کډوال راستنې شوي دي. خوراستان شوی کډوال بیا وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مسؤولو چارواکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
دا
مشال ریڈیو دا
زمږه غلم مشال رادیو خبري اوس زو د خیبر پښتونخوا باجوړ ته د باجوړ د مامون د سیمو لر خلوز روختون کی ډاکټران وای چې له اوه میاشت راځي تن خو نه دی خسته دوی او د سیم خلکو مشال رادیو سر په خبرو کې پر حکومت ژغ وکړ چې د ټول عملی تنخوا دی ورکړي هغه زیاتوي چې تنخوا نه وي نو د روختن به بند سي چې لوجه په زرګونه خلک له روختي خدمتونو بر به برخې کېدلای سي د باجوړ چارواک به مشال رادیو سر په خبرو کې ژمنه کړې چې دا مسله به ډیر ژر حل کړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی راکوي
د لرخ روزو باجوړ د سرکاري روختون ډاکټرانو ته د تیر وو میاشتو معاشونه نه دی ورکړی شوی د ډاکټرانو په شمول د روختون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي پبلک پرائیویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روختون په لرخ روزو ماموند کې جوړ دی چې د خار هډ کوارټر په مغرب څخه 30 کیلومتر زیاته فاصله کې آباد دی دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته ولی ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلات د سیمه ولس ته پیښیږي دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې وو دا ډیر نوې او جدید دوایان به ډیر ښې وي ګاینی ډاکټر به کې وو ډینټل سرجن به کې پکې وو سپیشلیستان به کې وو پی ډی ډیر خپل چلیدل اوس موږ ته دا مسله ده چې دا غو تنخواګانې غو ته نه ملاويږي غو له پړ نور کوي دوایان به کې په ختمې دوه شوي هسپتال کې هغه شان نور نه کوي هغه شان ګڼه مونږ نشته دي او مریض چې ورځي نوم بس دغه بانی هلی و تکیږي جیرا پلانې نشته دی پلانې نه دراغله دا واغه نو موږ ته ډیر ستونزې ده اوس به موږ د دې زلمند وو خار ته زویا ته ملګری ته زونه موږ ته دا مسله ده
د یاد روختون مشر ډاکټر تجمل حسین مشاد رډو ته ول دوی ته ماشونه نور کیږي او دوه میاشتو نه ډاکټران په مشکل کې دي خو بیا هم د سیمې دولس ته خدمت لپاره خپل وظیفه جاری ساتلې
د دې نه علاوه زمنګ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل د افغانستان بارډر نه چیر روان شي د خار پوری د خار باجوړ خار پوری بل هسپتال لښته د لوکل خلک چې دی د مامون تحصیل د ټولو نه ډیر آبادی د ډیر پلکونو کې خلک په دې هسپتال ډیپندنت هو درې سلور مشته د فار تنخګاری ملاو شي به د ګورمنټ تر طرفه فندز بند شو د اتمه مې شروع شو لا چې خلکو ته تنخګانی نه ملاو او نور کوم اپریشنل خرچې چې دی هم نشته ځکه چې فندز بند دي
په خبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوو چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل دغه روغتونونه کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې خو د باجوړ ترڅنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشاله وو نو آیا دغه ډاکټرانو او د نورو عملی معاشونه بورته ملاو شي مشهد رډو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال لکړی
بیا چې کله دا نگران سیټ اپ راغی نو چې د دې په سالری باندې صاحب ابزرویشن ولګیدل نو هغه کې بیا څه پرابلم کریټ شو دوانو طرف نو هغه پر سالری ورته سٹاپ کړی دی او دیو چې کم پیمنٹ د گورنمنٹ ورکه هغه دیو منی نه نو اوس خپل کې وس نه ځي ځان انډرستانډینګ به کریټ او به شي ان شاء الله په سی ورته ملاو چې لک ټایم نه واغستو او سر دیو ګرمان کې سر یو سر هارډلز کریټ شو داغه د وځ سٹاپ شو
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته به ماشونه ورکړي شي خدای ونه وای چې کله د یاد روختون ډاکټران به هم وای دوی ته دې ماشونه زر ورکړي شي او د سیمه یوازنه او د غنو سہولتونو روختن د بندیدونه بچ کړي شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
زموږ غل مشال ریډیو خبري په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې په سرکاري تعلیمي ادارې شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي ځینې په هنواي چې د نوي نسل د روزنه لپاره د درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جلا جلا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نوي حکومت وخت په وخت هڅه کوي چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالي سوی نه دی په ډیر نور حال د مشال رادیو خبريال منور شاره کوي
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل خ تعلیم او روزنه ته ډیره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په خټوګه تیار وي د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو په هان وای چې د نوې نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې د حکومت لاندې دي هغه هم یو ځل پالیسي دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکیز د کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی اس ار ای واي په دې صوبه کې لاسو تر یو لاسو زره پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشه شپږش لکه ماشومان زده کړی کوي. د تحریک انصاف په واکمنې په خواني وفاقي حکومت هڅه کړې و چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال لريو ته ویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موري وای
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد د حالت را ورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډرس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل چیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته ډېر اکسټین تلل شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډېر کتلې دي په ابزرویشن کې داری چې کوم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان سره کوئی هغه له اردو نه ورځي تو هغه په کار کې د اردو نام هم واقفي دي اسلامیات هم واقفي اگر کا پړی کوي خو زور زیات تر انفسس چې کوم دی نه هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي اغای مخی چیزیلو اغا داکتران و انجینیران و داشتنشی جوری دیده اغا بکار داری چیز آشن دیم داکتران و انجینیران جوری شوی پایلر جوری شوی پا آرمی تطل دی نورو تداشن کرن دا اغا وزاکت آداشنی چا اغا صرف او صرف دا مذہبی تکتر سر دا پارا فکر دی چا چر تلاوتو کی حافظ شی یا چی دا غری دا سکول کی چر تاپان میں لکی گی دا غری تانیاتی استادی دا دی پرک مناسبت ترا دا پریویت ادارو خلق چکم یوزینو آقا مختیزی او دا گورمنٹ سکولینو والا تا دار کولاو دا او آقا آخر کی چی دور سم پاس کنو آقا بیا میڈیکل تم پیشی او آقا انجینئرن تم پیشی او آقا استرمی او آقا او سوشیالوجی او آقا انترپالوجی او سیکالوجی دا وغیرہ وغیرہ دا
کسان بیا مخی لاش. پا پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي. خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریموانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوچی بای دریموانو چینل دی رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی د وګړو شته کمې په کوم ځای کې
نو موړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او تاسو هم د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکو ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، سیتار او یا هم گیټار ژغولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځای نموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دي چې وایي د موسیقي شولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګری ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال رادیو د همکار دغه راپور واوري چې په واسه سندره پیلېږي.
ځوان
سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نیما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګې به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم نازګری کی راشم. نو دلته کی بیا خز دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیمه کوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره خو دا ډېره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاطم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.